بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمهاب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د وریه حمل د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له دوهمې او د 2023 میلادي کال د مارچ له 24 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې اوکراین ته د لویدیځ د خطرناکو وسلو د لیږد او د روسیې لخوا د جدي خبرداری په اړه ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د قرآن پلوشي نومې اونیز پروګرام اورېدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شېبو کې هم د روژې د مبارکې میاشتې د دوهمې ورځې په مناسبت د ځانګړې مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سره ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود و فرمایل د قران کریم د تلاوت مخه باید پر اوریدونکو اغیز شیندنی وي. په انګلستان کې د یو بډا مسلمان ژوندۍ سوځول د لویدیزی وحشیتوب یو بله ننداره ده. د افغانستان طالب چرواکو ګواښ کړی د دغه هیواد اوسنی حکومت خرابول به یوازې افغانستان ته محدود نشي او درسته سیمه او نړۍ به یې له نتیجو سر وټکوي. او عربستان په سوریه کې هم خپل سفارت پرانیزي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولای به وړې شان دمی ورسته. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ له قرآن کریم سره د اونس په نورانی محفل کې ټینګار کړی، د قرآن کریم د تلاوت مخه باید پر اوریدونکو د دغو آیتونو اغیز شیندنه وي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی پرون د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ او له قرآن سره د اونس په هغه نورانی محفل کې چې د یو شمیر قاریانو او قرآنی غوره استادانو او فعالانو په شتون سره ترسره شوي، اوریدونکو ته د قرآنی مفاهیمو او مضمونونو د منتقلولو او پر هغوی د اغیز شیندنې لپاره د آیتونو په ترجمې او تفسیر سره د قرآن کریم د تلاوت د مجلسونو اخشل کېدا ضروري وبلله، او قرآنی متخصصان او فعالان یې د دغې مهمې موضوع د راودو د موندلو لپاره هڅو ته وبلل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود نامتو په زړه پورې غږ لرونکو او د تلاوت له خور او دو سره د بلدو ډیرو خاریانو د وجود له نعمته د ایران د برخمنیدا په خاطر د خداوند متعال په درگاه کې په شکر کولو سره وویل، د راپورونو په اساس په هیواد کې د قرآن د ځانګړنو او ګراف وده لټولو ځانګړنو ډیره زیاته ده، چې دا چاره د روژې د ژورې خوشحالۍ توم نه ده. دوی همداراز د قرآن کاریان د خلکو زړونو ته د خدای تعالی د پیغام د رسونې په علت د ویاړمن غوره مقام او رسالت لرونکي وبللو. د غراز یو فرمایل، د قرآن کریم اوریدل د الهی رحمت د جلبونې زمينه جوړونکې او په پروردګار علم باندې د ایمان لازمه او یو واجب کار دی، چې په الهی آیتونو کې د تدبر او تفکر امکان هم برابر وي. پر دې اساس باید قرآن په تلاوت او اورېدو کې جدیت وي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ټینګار وکړ، باید قرآنی متخصصان او فعالان داسې لارې چارې ولټوي څو د آیتونو لوړ مضمونونو ته هم د تلاوت اورېدونکو زړونه ته ورسیږي. دوی هم دا راز قرآن مجید د ژوند درس او حکمت کتاب وبل، او دغه راز یې وفرمایل، قرآن کریم په ټولو شخصي، کورنۍ، ټولنیزو او حکومتي ډګرونو او حتی په نړیوالو اړیکو کې له حکمت او تدبیرونو ډک دی چې باید د دغو درسونو د زده کولو او کارولو جدي اهتمام وشي، چې که الله نیک مرغه نن سبا د دغه کار لپاره درس لازم جوړښتونه هم برابر دي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود همدار از قاریان اغیز شیندونکي تلاوت ته وبلل او وی ویل، له ځینو تلاوتونو څخه موخه په لوړ غږ سره ویل دي، او هماغه شان چې په تلاوت کې ځینې بهرني قاریان لیدل کیږي د فعالو او ښکلي موسیقۍ د کارولو له لارې پر خپلو اورېدونکو د تلاوت د لهجو او رودو په کاغلو پسې دي، چې دغه ډول تلاوت خوښ تلاوت نه دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د قرآن کریم د تلاوت له ځینو رودو څخه سمه او غیر افراطي استفاده پر اورېدونکو د اغېز شیندنې لپاره مناسبه وبلله، او په دې خبرې په ټینګار سره چې د قرآن تلاوت یو لوی او ترکیبي هنر دی، کاریانو ته په خطاب کې وویل، پام ولرئ چې په هر لهجې سره تلاوت کوئ، دغه کار پر اورېدونکو د اغېز شیندنې په موخې سره ترسره کړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت وایندوی ټینګار وکړ، په لویدیځ کې له اسلامه د ویروني د پروسس سیستماتیکي ده، او د اسلام په ضد کړچارونه ښکاره تاوتریخوالي او نفرتونه خوروي. یو کس چې هویت یې تر دې دمه معلوم شوی نه دی، یو بډا کس د انګلستان په برمنګم کې له یوه جماعت له وتلو وروسته په اور کې سوځولی دی. په انګلستان کې د پیښې په ځای کې کیمرو له جمعته د بوډا سړي د وتلو شیبې ثبت کړي دي. دغه عکسونه ښیي چې یو ځوان او نامشخص کس دغه بوډا چې له جمعته وتلی و نږدې کیږي، او له څو دقیقو خبرو وروسته پر هغه مایډوله شی پاشي او بوډا کس ته اور اچوي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړی، د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی پرون د انګلستان په برمنګم کې له جمعته د وتلو په وخت د یو بډا کس سوځولو ته په اشاره سره په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي، په سړک کې د یو بډا مسلمان سوځول او هغه هم د انګلستان په برمنګم ښار کې د عمومي خلکو د سترګو په وړاندې او له جمعته په وتلو پسې د دغه شان پیښې رامنځته کېده ډیره شاک رسوونکې ده. د ایران د خارجه وزارت ویندوی په دوام کې لیکلي دي، په لویدیځ کې په سیستماتیک ډول اسلام ویرونه او اسلام زده کړنې ښکاره تاوتریخوالي او نفرت خورونې په ځان پسې لري. ښاغلي کنانی دغه راز وویل، د دغې بوګنوونکې پیښې او وحشي ډوله اقدام ارزونه او د نتیجو اعلان کول یې د انګریز حکومت یو فوري مسؤلیت دی. البته د انګلستان په پولیسو کې د سیستماتیک شوي توکم پلنې په باب خبره شوي راپورونه هم د حیرانتیا او افسوس وړ دي. ایران په ننګرهار کې د شکرې ناروغانو د درملنې په موخه روغتي مرکز پرانیزي. زموږ خبریال راپور راکړ، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ایران سرکونسول مجید صادقي دولت آبادي د ننګرهار لاوالي حاجی مولا محمد نعیم اخوند سره په لیدنه کې وویل، د پښتورګو روغتون تر څنګ یې لا پخوا شته یوه ودانۍ د شکرې ناروغانو د درملنې په موخه چمتو کړي او ډیر ژر به یې فعالیت پیل کړي. هغه په دغې کتنې کې وویل، د دغه مرکز لپاره یولس ډاکټرانو ته په ایران کې ټریننګ ورکړی او د روغتون ټول وسایل او درمل د دوی له لورې برابر شوي دي. د افغانستان د ننګرهار والي په جلال آباد ښار کې د ایران سرکونسول د ملګرتیاو مننه وکړه او خوښي وښودله چې د شکرې ناروغانو درملنې په موخه یې امکانات برابر کړي دي. د دغې لیدنې پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر محمد رحیم کلندري هم د ایران له کونسول وغوښتل څو د شکرې ناروغۍ د درملنې روغتون ډاکټرانو ته میاشتنۍ تنخوا کې هم ورسره ملګرتیا وکړي. د دې لیدنې پر مهال د شکرې ناروغۍ درملنې او کنټرول مرکز روغتیا پالو هم شتون درلوده. د افغانستان د حکومت کمزوري کول ناورین به یوازې د دغه هیواد ته محدود نشي. د افغانستان خبرو سرچینو راپور ورکړی، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی ویلي، د اوسنی حکومت کمزوري کېدو سره به په هیواد کې داسې هر اړخیز ناورین رامنځته شي چې یوازې تر افغانستانه به محدود نه وي، بلکې ګاونډي سیمې او نړۍ ته به د امنیت، کډوالۍ، اقتصاد او روغتیا اړوند نوي ننګونې له ځان سره ولري. هغلی متقی دا څرګندونې په یوې مقالې کې کړي چې د الجزیره ټلویزیون په ویب سایټ کې خپره شوې ده. د افغانستان پښواک خبری سایټ هم راپور ورکړی. امیر خان متقی په دغه مقاله کې ویلي دي، اوس نه یوازې دا چې جګړه پای ته رسیدلې، بلکې افغانستان په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې په لومړي ځل د یو خپلواک، واکمن، متحد، مرکزي او مسؤل حکومت لخوا اداره کیږي. هغه دغه راز ویلي دي، موږ په دې لنډې موده کې په ګڼو موردونو کې د تیر پړاو د مهلک اتکا په وړاندې هڅه کوو او د افغان ظرفیت جوړونې له لارې جاری افغان چاري افغاني کوو. دا پر خپل خاوره زموږ د مالکیت حس لاغښتلې کوي. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست دغه راز ویلي، دواړه خیزې درناوي او مشترکو ګټو ولاړې اړیکې د وخت اړتیا او د ټولو لورو د ګټو د خوندیتوب معقوله لاره ده. افغانستان اوسنی حکومت پر همدې ذهنیت نړۍ سره د مثبت تعامل لپاره لاس اوږدوي. موږ فکر کوو چې اوس د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو جوړولو بې ساری فرصت رامنځته شوی دی. په افغانستان کې د لویدیځ د جنگي جنایتونه جنایتونو نه ارزونې افسوسناکې دي. د روسیې خارجه وزیر په افغانستان کې د لویدیځ د جنگي جنایتونو په نه ارزونې په سختو نیوکو سره وویل، امریکا او نورو لویدیځي هیوادونو له دغې موضوع د تیښتې لپاره د هیګ نړیواله محکمه بایکاټ کړې ده. سپوټنیک خبری اجانس راپور ورکړی، د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، د هالینډ په هیګ ښار کې د اپیل نړیواله محکمه په افغانستان کې د لویدیځي هیوادونو په تیره بیا د امریکا د جنگي جنایتونو په باب په څېړنو بوخته وه، خو لویدیځوالو د دغه نړیوال ارګان د کارمندانو او مسؤلانو په ضد بندیزونه ولګول او په نهایت کې دغه دوسیې وتړل شوې. سرګی لاوروب زیاته کړې، لویدیځي هیوادونو په تیره بیا امریکا د هیګ نړیواله محکمه په ډلیز ډول لمسوي څو له ذهنه په لرې پلمو پسې شي. په 2020 کال کې د هیګ نړیوالې محکمې په دغه ښار کې د دغې محکمې له څارنوالانو غوښتي وو چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو تعقیبوونکي دوسیه له دوه کلن ځنډه وروسته بیرته پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ د دفتر مرستیال مارکوس پورزل یو ځل بیا په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د بشپړ پرانیستل کېدا غوښتنه وکړه. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ، مارکوس پورزل پرون په کابل کې د افغانستان د طالبانو د حکومت له مرستیال مولوي عبدالکریم سره په کتنه کې وویل، د افغانستان د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه باید زر تر زره پرانیستل شي او دا د دغه هیواد د ولس په ګټه دي. مولوی کبیر هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ د مرستیال د څرګندونو په غبرګون کې وویل، موږ د نجونو د زده کړو مخالفان نه یو. د افغانستان د طالبانو حکومت د مرستیال د دفتر اعلامیې په اساس، مولوی کبیر هم د ملګرو ملتونو د یو نامه لخوا په کابل کې د بهرنیو سفارتونو د پرانستل کېدا لپاره د وړاندیز هرکلی او قدرونه کړې ده. او عربستان تایید کړی چې په سوریه کې د کنسولګرۍ د خدماتو لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. د عربستان رسمي ټلویزیوني چینل بیګا د دغه هیواد خارجه وزارت د یو لوړ رتبه چارواکي له کول راپور ورکړی دی، ریاض د کنسولګرۍ د خدماتو د بیرته پیلولو لپاره له سوریه سره خبرې اترې پیل کړې دي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړی، د ریاض حکومت دغه تاییدیه له دې وروسته ترسره کیږي چې رویټرز خبری اجانس هم د خبرو سرچینو له کوله راپور ورکړی، سوریه او عربستان د اړیکو له لس کلنې غوڅېدا وروسته د دواړو هیوادونو د سفارتونو د پرانیستو او د اړیکو د بیرته پیلولو لپاره سره موافقې ته رسیدلی دي. یوې خبرې سرچینې رویټرز ته ویلي وو، د سوریې د اطلاعاتو د برخې مشر حسام لوخه عربستان ته په څو ورځني سفر تللی او له سعودي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیرته خلاصولو لپاره ورسره موافقه کړې ده. له دې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ چینو سپورټنګ خبري اجانس ته ویلي وو، سعودي عربستان نیت لري د سوریې په پلازمینې دمشق کې د خپلې کنسولګرۍ دروازه پرانیزي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو اوسامه اوکراین ته د لویدیز د خطرناکو وسلو د لیږد او په دې اړه د روسیې د خبرداری په باب تبصره دراورو. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال دمیتری میدودوف د یو اټومي جنگ درمنځ کې دا د احتمال په اړه په خبرداری سره ویلي دي اوکراین ته د زیاتو جنگي تسلیحاتو لیږدول اټومي جنگ نږدې کوي. میدویدو په یو مرکه کې ویلي دي آیا د یو اټومي جنگ خطره له منځه تللې ده؟ نه، نه دی ختم شوی، بلکې دا خطره نور هم زیاته شوې ده. هر ورځ چې یوکراین ته بهرني وسلې سپارل کیږي نو دا اټومي وروسته وخت نور هم نږدې کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ د جنگ د دوام په مخه سره یوکراین ته د لویدیځ لخوا د وسلو د ورلېګلو زیاتېدونکي بهیر ته په پام سره د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکو خبرداری ترسره شوی دی. په وروستیو اونیو کې په دې اړه ډول ډول خوځښتونه ترسره شوي دي. امریکا او اوکراین ته نورو 350 میلیون ډالري وسلو مرسته اعلان کړې ده او هنګري او سلواکي هم نیت لري. په لومړي پړاو کې د اوکراین هوایي ځواک ته 14 MiG-29 جنگي الوتکې ورکړي، خو هغه جنجالي وسله چې لویدیځ نیت لري اوکراین ته ورکړي له کمزورو شویو یورانیمو جوړې د توپې ګولې دي. انګلستان به اوکراین ته د کمزورو یورانیمو جوړې وسلې ولېږي. له دې مخکې د امریکا پوځ په عراق په حملې او د دغه هېواد د نیواک په وخت له کمزورو یورانیمو جوړو وسلو مهماتو څخه استفاده کړې وه چې هم یې په امریکایي عسکرو هم یې عراقي ولس ډېرې وې جوړونکي اغیزې شیندلې وې. دغه موضوع د روسیې سخت غبرګون راپارولی دی. په دې ډول چې مختلفو روسي چارواکو په دې زمینو کې دریځونه غوره کړي او لندن ته یې د دغه خطرناک اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر د برتانیا دا پلان غندلی او ویلی دی ماسکو به هغې ته متناسب ځواب ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه راز ویلی دی په دغه کار سره به لویدیز هغه لومړی کس وي چې د اټومي اجزا درلودونکو وسلو څخه استفاده کوي. په دې زمینه کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم په وروستي دریځ کې یوکراین ته خبرداری ورکړی و. لاوروف دغه راز ویلی و په یوکراین کې له کمزورو شویو یورانیمو جوړو وسلو څخه استفاده په دغه هیواد کې کرنې ته تاوانونه رسوي. په حقیقت کې لویدیځوال په تیره بیا امریکا سوکه سبکه یوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه ټول معیارونه له پامه غورځولي او دا هم هغه ناوړه سیاست دی چې وایي هدف وسیله توجیهوي. په حقیقت کې د امریکا وه چې په نړۍ کې له اټومي وسلو استفاده کړې ده. په داسې حال کې چې همدغه لویدیځي هیوادونه او امریکا بیا په دنیا کې ځان د بشري حقوقو مدافع هم ګڼي. په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو بوګنوونکي جنایتونه ترسره کړي دي او اوس هم خپل ناروا موخو ته د رسیدا لپاره خپل ناروا کرونه او جنایتونو ته دوام ورکوي او اوس یې اوکراین ته هم د کمزورو شوي یورانیمو جوړې وسلې د ورلېګلو نیت درلودلې دی. د عراق په جنگ کې له کمزورو شوي یورانیمو جوړو وسلو استفادې د انسانانو په سلامتیا په ویجاړونکو اغیزو سربیره په ژواک چاپیریال هم ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا عزت منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه هیلې و من عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعه مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له دوهمې او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 24 نیټه ده. 1404 کال په خوا د 348 هجری قمری کال د رمضان په دوه همنیټه د 400 هجری قمری پیړی یو لغت پیژندی ادیب او فقیه عبدالرحمن زجاجی نهاوندی په دمشقی وفات شو. هغه د ایران په جنوب لویدیز په خوزستان کې وزیږید او په ځوانۍ کې بغداد ته ولاړ او د ابن دورید په شان د خپل وخت له نامتو استادانو یې د فقه او لغات زده کړو ته مخه کړه تر څو چې په خپله دغو علومو کې استاد شو. عبدالرحمن زجاجی په 311 هجري قمري کال کې شام ته ولاړ او د خپل ژوند تر پایه پورې هم هلته پاتې شو. د دغه فاضل عالم په تالیفاتو کې عمالی زجاجی الایزاه الکافی او الایزاه الفی الی النحو ته اشاره کولی شو. و دیش کال پخوا د 315 هجری قمری کال د ورید میاشتې په څلورمه نیټه د استاد امیر حسین یزدګردی په نامه یو مشهور ادب پیژندی په 55 کلنۍ کې وفات شو. هغه د تهران پوهنتون د لایحاتو په ډیپارټمنټ کې د ښوونې په ترڅ کې د فارسي ادب له یو بل استاد فروزان فر سره د دیوان کبیر د ځینو مجلو په تصحیح کې ملګرتیا درلوده. د استاد یزدګردی یو ډیر مهم کار د ځینو تاریخي کتابونو تصحیح، تحقیق او ورباندې محققانه او دقیقې حاشیې لیکلې دي. هغه همداشان په مختلفو ادبي زمینو کې یو لر نوي تحقیقات هم کړي دي. څلور دیش کاله پخوا د 1979 میلادي کال د مارچ په 24 نیټه د آذربایجان جمهوریت د گنجی ښار جامع جومات له 70 کاله وروسته بیا جوړ او پرانستل شو. دغه جومات چې د دغه جمهوریت یو تاریخي ودانۍ ګڼل کیږي له 1960 میلادي کاله تړل شوی و او بالاخره د 80 لسیزې په وروستیو کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو په یو لړ مراسمو کې پرانستل شو. دا ویلو ده چې په پخوانی شوروي او د هغه په جمهوریتونو کې لزینو سیاسي بدلونونو وروسته د آذربایجان جمهوریت د ټولو مسلمانانو غوښتنې ته په پام سره د لسکونو جماعتونو بیا رغاونه وشوه او د استفادې وړ وګرځېدل. که څه هم د آذربایجان جمهوري حکومت د سیکولارستي سیاست په غوره کولو سره د جماعتونو د فعالیت لپاره یو لړ محدودیتونه رامنځته کړي دي. څلور ویشت کاله پخوا د 1999 میلادي کال د مارچ په 24 نیټه د شمالي اټلانټیک تړون د تنظیم یعنی د نیټو یولس غړي هیوادونو د دغه پوځي معاهده په 50 کال د اسلو بوډان ملیشیویچ تر حکومت لاندې په یوګوسلاویا باندې پراخې هوایي حملې پیل کړې. د دغو حملو ظاهري انګیزه له هغو البانیایي تبارو سره مرسته وه چې د سربانو له غیر انساني اقداماتو او دباونو سره مخامخ وو. دغه عملیات چې ناټو انسان دوستانه مداخلت نومولې وو د ملګرو ملتو له مجوز نه بغیر ترلاسه شول او د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شول. د یوګوسلاویا پر ضد عملیاتو تر 8 او 10 ورځو دوام درلود او په دغه موده کې پر یوګوسلاویا د ناټو په حملو کې د دغه هیواد خاري صنعتي بنیادونه او مهم اقتصادي مرکزونه سخت زیانمن شول. د دغو زیانونو په نتیجه کې میلوشویچ د ناټو شرایط ومنل او سرب ځواکونه له کوزوو څخه ووتل. د جنګ له ختمېدا وروسته د 1999 میلادي کال د جون په 10 نیټه د ملګرو ملتو د امنیت شورا 1244 پریکړه لیک تصویب چې د هغه لمخې د یونیمیک تر عنوان لاندې د کوزو په پولو کې د آرامښت د ټینګېدا لپاره د ملګرو ملتو یو څه سوله ساتونکی ځواک جوړ شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
ګلون اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. د خپرونې په دې شیبو کې د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یم. په تیر پروګرام کې د قرآن مجید ممتحنه سوره پای ته ورسوله. سر لننه غواړو د قرآن ورپسې سوره یعنی صف سوره درته پیل کړو چې په مدینه کې نازله شوې ده او 14 آیتونه لري. د دغه آیتونو 44 د اسلامي ټاټوبې د دفاع او د خدای په لاره کې د جهاد چمتووالی دی چې په دې بڼه کې به په ټولو دینونو او مکتبونو کې د اسلام د غلبې په هکله د خدای وعده پوره شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د صف سورې له لومړي تر دریم آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
اجبارا د ډیر بخون کی او مهربان خدای په نامه د الله پاکی بیانوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي او هم د غالب ډیر حکمت والا دی. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی، تاسو هغه خبره ولی وایي چې نه یې کوئ؟ دا خبره د الله په نزد غضب په لحاظ لویا ده چې تاسو هغه خبره ووایئ چې نه یې کوئ.
قدرمن اوریدونکو، دا سوره هم د ځینو نورو سورو په شان د خدای تعالی په تسبیح سره پیل کیږي او په حقیقت کې په دې خبره ټینګار کوي چې د هستۍ او کائناتو ټول مخلوقات له هر ډول عیب، نیمګړتیا، ظلم او جهل څخه د خدای په پاکوالي ګواهی ورکوي او له هر ډول نیاز او اړتیا پاک او سپیڅلی دی. آیتونه په دوام کې د مؤمنانو پام په دینی تعلیماتو کې یو مهم اصل ته راړوي او فرمایي: بېله عمله ادعا او خبرې کول ارزښت نه لري، بلکې د خدای د غصې سبب هم ګرځي. په تاسو کې ځینې کسان په عامو حالاتو کې وایي که لازم وي د خدای په لاره کې د خپل سر او مال ورکولو ته تیار یم چې د خدای دین باقی پاتې شي، خو کله چې دښمن تیری او حمله پیلوي او د جهاد او دفاع ضرورت وي شاتګ کوي او د مبارزې میدان ته نه داخليږي.
خو ګو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د قرآن په کلتور کې هستی او کائنات هم یو ډول شعور او پوهه لري او د یوازینی خدای په تسبیح او سپیڅلتیا سره د هغه په طاقت او حکمت گواهی ورکوي. دوهم، یوازې د ایمان او دینداری ادا کافی نه ده، باید په عمل کې هم دغه ادا ثابت شي. دریم، څوک چې په ژبه د دین د حمایت شعارونه ورکوي خو په عمل کې په دې زمینه کې اقدام نه کوي، ګمان دې نه کوي چې خدای غولولی شي. داسې کس په دنیا او آخرت کې د خدای په غضب اخته کیږي.
قدر منوریدون کو اوس د صف سورې د څلورم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي،
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
ژباړه: بشکه الله هغه کسان خو خوي چې د هغه په لار کې صف تړلی جنگيږي، گواکه دوی په قلی سره په یو بل پورې ټینګ کړی شوی، یعنی خه محکم امارت دی.
قدر من اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې د هغو کسانو خبره و چې په بې عمله ادعاګانو سره د خدای د قهر او غضب اسباب برابروي. دا آیت فرمایي، خو کوم کسان چې د عمل خاوندان دي، خدای تعالی پر خپل رحمت او مهرباني نازلوي او په نتیجه کې د خدای محبوب ګرځي. په دنیا کې همیشه جنگ او نختی موجودی وي او وي به. دغه شخړې عموما د لا ډیر دولت او قدرت د لاسته راوړلو، په نورو هیوادونو د سلطې او د هغوی د ځمکو او سرچینو د لاندې کولو لپاره وي. خو په اسلام کې د جهاد هدف له ظالمانو سره مقابله او د یکتاپرستۍ او توحید د دین خپرول دي. سرګنده ده چې د مسلمانانو ترمنځ اختلاف او د هغوی تیتو پرکوالی د دښمن د نفوذ زمینه برابروي او د دښمنانو د تیری پر وړاندې د کمزوری او سستۍ سبب کیږي. نو ځکه آیت د ایمان د خاوندانو په وحدت او یووالي ټینګار کوي او هغه د کامیابۍ راز ګڼي.
دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای د رضایت او دوستۍ جلبول د خدای په لار کې له جهاد او کوشش پرته امکان نه لري. دوهم، له ظلم او تیریګر دښمن سره په مقابله کې باید ټول قومي، ژبني او مذهبي اختلافات پرېږدو او د کلک دیوال په شان یو موټی د دښمن په وړاندې ودرېږو.
قدر منوریدونکو، اوس د صف سورې د پنځم او شپږم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي،
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
جبارا، او یاد کړه هغه وخت چې موسی خپل قوم ته وویل، ای زما قوم، تاسو ما ته ولې ضرر رسوي؟ حال دا چې تاسو پوهیږئ چې یقینا زه تاسو ته د الله رسول یم. نو کله چې دوی د الله له حکم نه کاږه شول، نو الله د دوی زړونه کاږه کړل او الله نافرمانه قوم ته هدایت نه کوي. او یاد کړه هغه وخت چې د مریم زوی عیسی وویل، ای بنی اسرائیلو، بېشکه زه تاسو ته د الله رسول یم چې د هغه څه تصدیق کوونکی یم چې لما نه مخکې تیر شوي دي، چې تورات دی، او د داسې رسول زیر در کوونکی یم چې له مانه وروسته به راځي چې د هغه نوم احمد دی. نو کله چې دوی ته دغه رسول له ښکاره معجزو سره راغی، نو دوی وویل دا ښکاره جادو دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا آیتونه له دو لویو پیغمبرانو حضرت موسی او حضرت عیسی علیهم السلام سره د بنی اسرائیلو د قوم چلند ته اشاره کوي او فرمایي، ځینې کسانو چې په حضرت موسی علیه السلام ایمان راوړی و، پس په کوي ناروا تورونو او خپلو نافرمانیو سره هغه حضرت ازاره و او د وحدت او یو زړه تو پزای دو ایمان په خواندانو کې تفرقه او اختلاف پیدا کوله. څرګنده ده چې دغه ډول ظالمانه چلند له هغه چا سره چې د خدای پیغمبر یې ګاڼه د هغوی لپاره بې له دې بله نتیجه نه لرله چې له الهي هدایته محرومه او انجام یې بد شي. حضرت عیسی علیه السلام هم ځان د دو پیغمبرانو په منځ کې پیغمبر ګاڼه. له ځانه د مخکې پیغمبر د کتاب او تعلیماتو تصدیق یې کاوه او له ځان د وروسته پیغمبر د راتګ زیری یې ورکاوه. سره له دې ځینو کسانو هغه دروغجن وباله او معجزې یې سحر او جادو وبللې.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی له تیرو پیغمبرانو او قومونو سره بلدتیا د عبرت او نصیحت سبب کیږي او ایماندار انسان د ستونزو او خنډونو په وړاندې پیاوړی کوي. دوهم، داسې وینا او عمل چې د الهي اولیاو او نابیانو د زوریدو سبب شي له الهي هدایته د انسان د محرومیدو او د حق له لارې د هغه د غړېدو سبب کیږي. دریم، د ټولو پیغمبرانو هدف او مقصد یو، نو هیڅ کله یې له یو بل سره سیالي نه کوله. هغوی له ځانه د وروسته راتلونکي پیغمبر د راتګ زیری ورکاوه او خلکو ته به یې سپارښتنه کوله چې په هغه ایمان راوړي. څلورم، د الهي تربیت په نظام کې د انسان د ودې او ترقۍ لپاره ډیر کلاسونه شته دي. هر کلاس د راتلونکي کلاس سریزه او هر استاد د راتلونکي استاد تصدیقونکی دی.
قدرمن اوریدونکو، د قرآن د پلوشې پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
دیر عزت منو آویدون کو ستاسو دا تاعتونو او عبادتونو دا قبل دا پهیلا دا خبرونی پا دیر شیبه که زفات می لخبل محترمم کار
صادق حسین
سر استاسو درانه حضور تا حضر شویو چی روژه دا خدای میل مستیاد پروگرامونو چخه یا بل مطلب تاسو تا ورانده کرو. هیله ده چی دا آوری دو فرصت اول رای او انشالله تا لازنی شای استفاده با.
ډیرو قدرمنو ردونکو، مونږ دعا کوو چې د خدای پاک په دربار کې دې د تاسو او مونږ روژې عبادتونه قبول شي او مونږ اوس د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځو په معنوي او زړه راښکونکو شیبو کې روژه د خدای میلمستیا له یو بل پروګرام سره د ستاسو په خدمت کې یو. یو تر ټولو مهم دینی تعلیم چې انسان په هغه باندې د عمل کولو په سیوري کې د الهي رضایت سریزې بربرولی شي د رمضان د مبارکې میاشتې د روژو ساتل دي. خدای پاک په دغه معنوي میاشت کې له خلکو غوښتي دي چې د شپې او د ورځې په ځینو ساعتونو کې له څښلو او خوړلو ډډه وکړي. دغه ورځ د لمر سترګې له ختلو مخکې پیلیږي او د لمر سترګې تر غورځېدا پورې دوام لري. په دې ټوله موده کې د خدای پاک فیض د ګناهانو د بخښلو یا د کمالاتو د بخښلو په بڼه کې په هر روژه ساتونکي نازلیږي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، د رمضان یعنی د روژې مبارکه میاشت لا ځان سره رحمت، برکت او مغفرت لري. د تاسو خوب کول عبادت او د تاسو د ساه اخیستل تسبیح دی. وردی اساس که څه هم د روژې ظاهر په ټاکلي وخت کې له څښلو او خوړلو ډډه کول او له ځینو مادي خوندونو ځان لرې ساتل دي، په حقیقت کې انسان د دغه پرهیز او ډډه کولو په سیوري کې په آخرت یعنی قیامت کې له داسې خو خوړو او څښاک څخه برخمن کیږي چې د بیانولو وړ نه دي. روژتي د لوږې او د تندې په زغملو او له ځینو حلالو خوندونو د ځان په لرې ساتلو سره د خدای پاک د بندګۍ رسم ادا کوي، ځکه کله چې د انسان اصلي هدف او اندېښنې د دنیاوي ضرورتونو پوره کول او د دنیا د پاني خوندونو اخیستل وي، د خلقت فلسفې او د انسان د پنځون اصلي هدف ته لاپام کولو پاتې کیږي او هغه د الهي ذات د حقیقت د درکولو توان نه لري. د رمضان یا د روژې مبارکه میاشت له دنیاوي تعلقاتو د خلاصېدا او د ازادۍ معنویت او چاته د نه محتاجېدا حصته د رسېدا د تمرین او د مشق لپاره اصلي هدف دی. په حقیقت کې د یوې میاشتې روژې ساتل داسې تمرین دی چې انسان ته ورزده کوي چې په کوم ډول زړه له نفساني خواهشاتو خلاص کړي او خپل روح پاک او ښکلی کړي او خدای پاک ته نږدې شي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث کې فرمایي، څوک چې په روژې میاشتې کې روژه ونیسي او خدای پاک ته د نږدې کېدو په نیت خپلې سترګې، غوږونه او د بدن غړي له حرام، دروغ او غیبت څخه لرې وساتي، خدای پاک هغوی خپل ځان ته نږدې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلام په سپیڅلي شرع کې د صوم ټکی معنا روژه ده او په اصطلاح کې د داسې موردونو له ترسره کولو پرهیز او ډډه کول دي چې روژه باطلوي، او په تفصیل سره به وویل شي روژه تیکس دندې لري چې له فجر صادق څخه مخکې د لمر سترګې تر غورځېدا پورې د خدای پاک جل جلاله شانهو د حکم د اطاعت په نیت سره له څښلو، خوړلو او نورو شیانو چې روژه باطلوي ډډه وکړي. د ویلو ده چې د روژې د وخت په اکله شرعي معیار فجر صادق دی، او دغه کار تشخیص د دندلرونکي کس په غاړه اچول شوی دی. د قرآن کریم په څو آیتونو کې د روژې ذکر شوی دی. د قرآن کریم د بقرې سورې په 133 آیت کې په روژې میاشت کې د روژې د ساتلو او د مسلمانانو لپاره په دغه میاشت کې د واجباتو په هکله ویل شوی او خدای تعالی فرمایي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هی اغو کسانو چی ایمان مو راوړی دی، په تاسو باندې روژه فرض شوې ده، ام هغه ډول چې په هغو کسانو چې له تاسو مخکې وو روژه فرض شوې وه چې تاسو پرهیزګاره وای. د قرآن کریم له دغه آیت څخه دغه دوه مهم مطلبونه اخیستلی شو. لومړی دا چې روژه یوازې د مسلمانانو لپاره نه ده، بلکې هغه په یهودیانو او عیسایانو او نورو قومونو کې هم دود و. یهودیانو، عیسایانو او نورو قومونو به له غم سره د مخامخ کېدا په وخت او د توبه کولو او د خدای پاک د خوشحالۍ د غوښتلو لپاره روژه نیوله، چې په دغه کار سره د پاک خدای جل اله شانهو په وړاندې خپله عاجزي او خاکساري څرګنده کړي او په خپلو ګناهانو باندې اعتراف وکړي.
ډیر عزت من وردون کو دوه هم ټکی چې د قران کریم د بکاری سوري لایوسل درې ته ایام آیات څخه ده سترشیا تفسیر لیکون کې علامه تبا تبعی په تفسیر المیزان کتاب کې بیان کړی ده. علامه تبا تبعی د هغه تقوا په حق لا چې د قران کریم په دغه آیات کې مطرح شوی ده او خدای پاک د روژې په سیوري کې د هغه زیری ورکړی دی. وایي د دغه آیت پر اساس د روژې ګټه تقوا ده او تقوا داسې ګټه ده چې د تاسو په برخه کېږي او هر څوک چې وغواړي د طهارت او دسترتوب له علم سره یوځای شي او د کمال او د روحانیت لوړ مقام ته ورسیږي لومړنی شی چې ضروري دی هغه ته مخه کړو دا دی چې د بې کنټروله کېدا مخه ونیسو او له هیڅ اوقیت او شر پرته په بدني شهوات او جسمي خوندونو بوخت نشو او ځانونه له هغه څه ستر وګڼو چې مادي ژوند خپل هدف وګڼي او دوی له هر هغه شي څخه چې له خدای پاک څخه لرې کوي ډډه وکړي او دغه تقوا چې قرآن کریم ورته اشاره کوي یوازې په روژې او له شهواتو څخه په ډډه کولو سره لاسته راځي.
متعال خدای د قرآن کریم د بقرې سورې په 153 آیت کې هم د روژې میاشت او د قرآن کریم د آسماني او د شریف کتاب نازلې دا ته اشاره کوي او فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د روژې میاشت داسې میاشت ده چې پکې قرآن د خلکو د لارښوونې د هدایت د نښو نښانو او د حق او د باطل ترمنځ د توپیر لپاره نازل شوی دی. له تلاوت او له قرآن کریم سره د اونس او د مینې لپاره تر ټولو ښه وخت د رمضان د میاشتې همدغه ورځې یعنی د قرآن د نازلېدا میاشت ده. قرآن کریم داسې حقیقت دی چې د رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په تر ټولو ښه او تر ټولو بشپړ ډول په هغه نازل شول. خو دغه الهی رحمت نازلېدل اوس هم دوام لري او یوازې کافی ده د قرآن کریم په تلاوت کولو سره ځانونه د غوروانو رنو او اوبو ته ورسوو او زیات اوبه ترې وچشو. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بېله شکه دغه زړونه د ګناه په وجه زنګ کیږي او ککړیږي هم هغه ډول چې وسپنه زنګ کیږي او هغه څه چې زړونه روښانه کوي او ککړتیاوې ختموي د قرآن مجید تلاوت کول دي.
ګران اوریدونکو له خدای پاک سره راز و نیاز او د نړۍ د پنځون کې پدر کې دعا کول روح ته ځلا وربخشي او انسان د الهي رحمت دروازو ته نږدې کوي. په روژې مبارکې میاشتې کې چې د هیچا پر مخ د الهي رحمت دروازې نه دي بندې اوس د پروګرام په پای کې له یو بل سره یو ځای دعا ته لاسونه پورته کوو او د پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د یوه ګران مسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چې د خدای سلام او رحمت په هغه وی دعا لولو. اے خدایا دا داسې مبارکه میاشته ده چې قرآن پکې نازل شوی دی هماغه قرآن چې د خلکو لارښوونکی او د حق او د باطل جلا کوونکی دی. اے خدایا زما لپاره د هر ښه کار لار خلاصه کړه او ما له هر هغه کار څخه چې ته یې نه خوښوي لرې وساته. اے خدایا تا ما ته نصیحت وکړ خو ما په نصیحت عمل ونه کړ نو زه څه عذر د ستا په درگاه کې لرم. اے خدایا زه له ستا بخښنه له تا څخه د مرګ په وخت اسانتیا غواړم. اے داسې کسه چې د بخښلو او د ګذشت خوند یاست زه د ستا بنده او د ستا د بنده زویم. زه بې وسه یم او د ستا د مینې او محبت محتاج یم او ته یوازینی کسې چې په خپلو بندگانو برکت کوي او هغو خلکو ته نه محتاجوي. تا خپلو بندگانو ته روزي ورکړې ده او د هغوی ژبې او رنګونه دې متفاوت کړي دي او موږ ټول د ستا رحمت ته اړتیا لرو نو موږ څخه مخ مه اړوه. اے خدایا زما ژوند تر ټولو ښه ژوند او زما مرګ تر ټولو ښه مرګ وګرځوه. دستا له دوستانو سره دوستی، دستا له دښمنانو سره دښمنی، دستا په وړاندې له تسلیمېدا او خاکسارۍ سره یو ځای په خپل در کې شوق او رغبت زموږ روزي وګرځوه، او له ما څخه شک، تردید، انکار او نهیلی لرې کړه. اے خدایا په محمد اول محمد درود واستوه، همیشنی سلام او درود چې له تا پرته څوک هغه ونه شمېري او د هغه په قدر پوه نشي. اے تر ټولو مهربانو مهربانه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خدای تعالی له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې همدغه دعاګانې چې ولوستل شو انشاءالله تعالی زموږ لخوا هم قبول کړي او موږ هم په نیغه لاره کې هدایت کړي. نو په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.